نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغ لاست. زملالی بشریم د دیخ خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخړی. خلک په ځنګړې توګه شدي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لیریوالی، د شدینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شدو یادې کړي، خو تر دې ور هاخوا هغه کوم خندونه دي چې شدي ورسره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بې پولو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د وروستي سروې له مخې د 60% څخه زیاتو پوښتل سوي ځواب ورکوونکو ویلي چې میرمنې د نارینهو په پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو، په نور بس دی خبرونه کې به لومړی په دې اړه باندې یو راپور واورو، بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبیعي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاک اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشوالی تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له امله 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل،
مردم دسترسی دارن.
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسیږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو، کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی، او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې اوژی امیل دي چې د ښځو د حقونو فعالانی دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او اغلی عامل تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستې. لومړۍ پوښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې یوویشت افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کېږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله چې دوی امیدوارې وي او مړې کېږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میرمنې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث ده او زه به ډېره زیاته خوشحاله یم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وای چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه نه څه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو، دغه گزارش ما هم واورېده، هم د تاسو د رادیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د یو ویشت مېرمنې چې ذکر شوي دي، زه فکر کوم چې د دې تعداد به ډېر زیات کم وي، ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي، هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي، هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي، هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي، دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو. چې تناسه زه هم ترې خبره یم، دا د بدخشان طرف ته دی، پامیر تاسو پوهیږئ چې هلته لرې سیمې دي، هلته صحي مراکز موجود نه دي، هلته اناسیه ډاکترانې نشته، هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوع فعالیتونه نه دي شوي. نو کیدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې کچېرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی، نو دا آمار به ډېر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل. ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو چې کله لیری پرتو سیمو ته سفرونه کوي، کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټا واستون سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
مننه کوم. لوري تاسو ته سلامونه درنې خور سیلاست او ټول خوږ اوریدونکو ته. خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کېږي، خو تاسو پوهیږئ، خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه یې او دغه مریض دغه څوک چې ناروغه ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاسو ګریوان دي، تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریض یم، ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او کلي استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي، هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري، څه د امیدوارۍ په وخت کې، څه غیر امیدوارۍ په وخت کې، اما دوی همیشه په هغه سنتی دواگانو په مغه باندې اکتفا کوي تر هغه چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوی نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشي کولی یا نه وړي یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتې دي په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سوي مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي یو مزل غواړي دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو هغه تیر وختونو کې هم ډېر خدمات اونه شو کړی دغه سکتور سیهي البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وې که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو تولری پرتو سیمو ته شوي وی متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته اوس چې بیا دا څه دي په کورونو کې شولو یو څه ستونزې ورته ولاړ شو سفر وطن نه ووتل و هغه شو دا کسان نشته دي دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او اصلاح نه شي خو نه پیسې شته نه لاره شته نه څوک شته چې دا بوزي البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي خو یو فیصدی زیات خلک ډیر محروم پاتې دي ډیر سړی خفه کیږي دغه حالتونه چې ګوري بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي تمام ورځ سرګردانه به د کور په کارونو کې واخته وي اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ما څوک ډاکټر ته بوزي صحي مراکز ته بوزي دواخانه او درمل ځای ته لاسه کوم او معاینات صحي مې وشي دې ته څوک توجه نه کوي دا هم داسې بابیزه ګڼي زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشه شو هغه نه زیات خلک تلف کیږي له منځه ځي اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز درکم نه لګیږي بیخی بیخی تتبوه پنشت که حساب دی اوس وقت تو که خب بیخی در مراکز دسی کمرنگ شوی دی او بیتا شوی دی چه داغوی وزور لیدل که گینا
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده د روغتیاي خدماتونو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري روانه دي لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو اوریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
زمانم اکبر جان دی د پنجوایي ولسوالۍ د ساجان د کلی اوسیدونکو کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی یو دانه د په مایګون کې دی د ساجان په لپاره جوړ شوی دی نو خو دغه نسب کې ډاکټرانه نسب کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی کجې د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشته ګره دغه یو نقطه درکې دا واو سره موږ مشکل نه دي موږ مشکل ده رقم دا شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي بس ان خسره کی چې بیا د بازار د واره او اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودري په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د ار مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی دا صاحب جلا ډاکټر دی هډوکو جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی د ګور د یو په کلینیک میو ډاکټر نه سي په کې میو نه سي هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی دوه ساونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی برای سیار شي شروع یې کړ خو نه پر سي جنو
مانم بسم الله جان دی د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او د واوی خونه هغه ځای خو لږ دي معنی یو دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کې دي چې وس د یو مریض ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوک د میجه او د جرایي او د ګرد د جلاسي ډاکټران چماز نخصه ورونیشته کې بر به سړی د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پالتو سیمریزم نه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نخصه راکه مرشه په وسیم سیدی دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیاده درد جوړ سو ماغه ډاکټر دی کوم فرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې پر سر مدار جغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سي دی
منو سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راور رسیدل ته مریضان راور رسو برته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولې د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وی دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور پر لری بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسی
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو غږ هم اول اورو بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم برام اخوالیم نمروز ولایت سویدون که متاسفانه دمت مهم چه روغتیایی خدمتون نمروز ولایت که پینزه ولسوالیه که اغا اندازه چه باید وای نیستا زکه چه شزینه دکتران نشتون باید ده دیست سویدی او یا هم ده مسیر لیروالی هم ده باید سوی چه دیرش زی زایمان پر وقت بندی خپل زن دلاز سوار که پا شهادت ورسی یا وفات سی نه شز جونده پات سمینه اولاد جونده پات سوی زکه چه یو ملگری مو خوره دلارم و لسوالی که تقریبا نجده دلارم و لسوالی تا دلتا وازی حمل موضوعی و نو ات دلتا دستی کادر یا شزینه دکتران نوی چه دی شز ترسیدگی و کیا تا چه دی بغا درد کنترول کی نو دا باید سو چه دی دا اغا مسیر سزن نمروز ولایت راور سوی خب نمروز ولایت که کل چه راور سو دل دلتا اغا کنترول سزن که چه خارج سوی و هم دا وفات سو هم یزوی وفات سو یعنی دا ستون زنه یوازی زوا ملگری تا پیش سوی گیره کسان و نورو تا مثلا دا مشکلات پیش سوی دی چه متاسفانه دا طول دا دی باید سوی چه مثلا کادر شزی یا شزینه دکتران نشتون دی او بل دا مسیر لیروالی دی وز موش بزینی استاهو که کلینیکونه لرو ولی متاسفان امبولانس نلرو متاسفان ارتباطات نسته چه مثلا یو مریض چه وزی هم لکوی یا نور مشکلات لری اغای داغه کدر چوک نسته چه مثلا داغه مسیر سه را انتقالی که تر کلینیک کبری یا مسیر دلاری خراب دی دیوی قریه سه بلی قریه تر اتک دستون سرمختی کلی چه و مریض دستون سرمختی جه اغا باید دیر به احتیاط سر انتقال سه ولی متاسفانه کلی چه امکانات نه اتا تر دا مسیر پا دی مسیر تر شفخانه پا دا متاسفانه وفات سوی یا هم پا دنن پا شفخانه که چراوه هم رسی خواه کادر یا اغا برخه چه مثلا واقعا و دی مریض تر استدگی و که شزینه دکترانی و سیونیا و یا هم نور امکانات داشه نست متاسفانه پا دی خاطر دیره کسان مدلس ور کردی خاص دا اغا مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې. اغلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر په د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دی او ستاسو په نظر دغه ستونزه په دې وروستیو کې څومره زیاته سوې ده؟
یو خبر ډیره واضح ده، تاسو نه څه کولای د اقتصاد ارز نه تنها داسې د صحي سکتور نه، بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسې هغه لرې وبولئ. فرض مثال د مخکې زمونږ ستاسو مېلمنې ډېره ښه خبره وکړه، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په افغانستان کې ډېر عرفي مسایل مطرح کېږي، په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي، هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کېږي. نو دا ډېر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعد موارد حتی باید د مرګ د عموغ مریض کېږي. د ما هدف د مریض نه تنها داسې ښځینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کېږي چې د صحي سکتور سره مالي کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه، هغه مالي تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پر ځای باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري دای ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسئ یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسئ، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي تناته. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلې ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دي که هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي، یو هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړې وه. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار و فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان او افغانستان متاسفانه چې دار له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه شوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیت هغه حتی ابتدایی امکانات تو زین کلینیکونو که یا پو زین صحی مراکزونو که نسته. ما تو خیل زداد ما دستر گودیده رای حال ده مریض یا اختلاف ورکی پا عملیات که متاسفانه و بدبختانه که ترگو پایوار سی ویلتی گی چه دنه نشفخانه که مثلا مونگا سفتکتون نلارو، مونگا نور دوان نلارو، مونگا دجرهی لباس نلارو، دمریض لباس نلارو، دا وقت لیتا سی دی بیرون نلاروی ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کو، هغه مریض دی اطراف نراغلی، ترغو هغوی خپل مالی امکانات برابرول، متاسفانه و بدبختانه چې هغه مریض دی عملیات په سر له لاسه ورکړي. دا یو هغه واقعیت ده چې دا ما په خپلو سترګو لیدلی، او بدبختانه و متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا هم دوه علتونه لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت هم دا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دی ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټرانو ته ورشي او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگان دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب زبرت تاسو ته راځم او ردونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم میلما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینې تر ټولو لوی لامل ستاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب. اغلی بشیر زه هم خپل نیکلی سلامونه لمړی تاسو استاد تخنیکی هم کورونه او ډیر معزز محترم او میلمنو ته وړاندې کوم په دې لکه ټول روغ جوړ ووسی او را به شو افغانستان ته. د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي، اول کرا شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم و عادات چې دي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثره هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دوی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دای دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو، یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه ته اونا سبقه مړینه د نظر ذکور ته یا نارینه و ته زیاته وي. بیا په ادیدې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې وخته کیږي او نارینه زیات وخته کیږي. نو که راشو مختص خبرې را ټولومه، اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو وویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هرې درې میاشتې که نه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یوه خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دې بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص یا ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته وسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثر زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي. ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبخښي چې دا طبي اصطلاح ده نسایي ولادي د نظره په هغه مسلک مداخله نکوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډېره. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لویه ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نسي حل کولای؟
آقای بشیر قرار شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې هغه د شخصي نظر ده او زما هم د خپل شخصي نظر ده شخص زموږ شفاخانه یعنی د انټونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري او اې دې تر څنګ بعض روغتونونه نه زه په کامل آگاهی نه لرم لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې هغه دونر چې ICRC و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده حتی ځینې اصلي وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل نو رزم بیر د خپل خبرې راټوله او خپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سل فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا اوپیډي ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري نو 15% از موږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو خو لیکن د هر شفاخانه نه په زیادسې مکمل شکل باندې خبر نه یم او دغې نه مې هغه ډاټا او ارقام نه دي راخیستي چې دی کومې دوا لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زما اخري پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر کپ راشو د اوس د شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او د شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واټس اپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانې ته وایو که د انتونی شفاخانې نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانې ته یا استقلال ته ریفر کیږي نو هغه شرایط چې ورته وایو ورسته له هغې څخه هر شفاخانه امبولانسون لري حداقل دوه امبولانسه او د اکثر درې امبولانسه او دې تر څنګ چې چیرې دغه امبولانسونه مصروف وي قابل امبولانس ته زنګ وایو هغه راځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم آقل بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي که او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض تر هغه شفاخانه پورې چې دغه مربوط کیږي یعنی رسمان ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص د هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادو کې شتون لري بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او آقای بشیر کرا شده تا چیری دا وینتیلاتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانو که شتون لری او پا حداقل که نشته لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو روختونه تا بل روختونه پوری موگ انتقاله و زهیت امبولانس وینتیلاتور نلری نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری اقل تا مغد اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی ویدواد اکسیجن دبایی ورت اوزای کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي در غیر دغونه اکثریت دا ویل به ښه نه وي ځکه کیدای شي بعضو شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي ورسته هغې څخه نظر دغو اندیکیشن یا استتباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټور ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو که هم کوشش کوو که چیر ناروغ تا مثلا زموږ په روغتون که چې وینتیلاتور مثال د خبرې که چیر احیانا شته نه یا مثلا بل مشکل ولري نو هغه بل روغتون ته چې رسامه زده یو ډبه د اکسیجن کچیر هغه کې فات ورتهونه کې دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته غبل روغتون ته ورسیږي. او بل دې تر څنګ اوغلی بشیر هیڅکله موږ هم ناروغ په دې اولاد کې نه پرېږدو، یعنی چې دوی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هاد شکل باندې دوی ونټیلیټور ضرورت پیدا کړي. حتما دغه ناروغان په استیپ بای استیپ یعنی په مزمن شکل باندې دوی ځي ونټه ضرورت پیدا کوي. نو تر هغه پورې زموږ دغه امبولانسونه دغه اکسیجن ډبې که چیرې ورته یو بسره ونه کړي دوهمه ورته بسته کوو تر هغه بل روغتونه پورې ناروغ پرې رسولی شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بستی خبرونه روانه ده. اغلی امیل زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابیلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو او تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته اجازه نه لري د تګ، او په پوهنتونونو کې هم نجونې اوس نور نسي کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د تیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی دی چې سم د چوس ډېر بخښنه غواړم، اوس دا احساس نه کوو، خو په یو مقتي زمانې کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه تیپ ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي یا وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص به نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به یې غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو، دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او کم دی درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به ځورېږي، همداسې به کړېږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کېږي هم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان یې نشي بخلی، هیڅ افغان یې نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دا هم نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلق وی څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم زه لرم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي، هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی، و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوړي چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هیڅ شی نه وي. دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلي. مونږ دغلته اوسېدلي یو، ځوانان شوي یو، زړې شوي یو، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډېره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کېږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی پکې اوسېږي، ده ته به به هر څه ښه ښکارېږي، مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوې هغوی ته معلومېږي.
بله، ډېره مننه. بله، تاسو بله آغلی امیل که تاس پا دی برخه که چو خبری وکی چه دا داکتر سیب چه خبری وکده نست تاسو پا نظر داکتر سیب عمری ویل چه شدی باید هر ترایمستر چه دری میاشتی دا پا وینا باندی باید هر دری میاشتی چه کلیو شدی امیدواره یا حامله ی باید داکتری تورسی او مشوره ورس خواخلی زکا چه پا دی یو کال یا نه میاشتی که هر چه پیشه دایسی یعنی کچنی تا هم خطر پیشی دایسی مور تای خطر پیشی دایسی یا داغا چی باید زان مطمئن کرد چی هر چه سم رواندی داغا خبرت سمره مهمه دا چی باید خلق هاگا شده چی یو بل انسان تا جوان دور بخش کوی و زیجوی دا خپل زان یو برخه یو توتا زیجوی دیگه جوان باید سمره جدی ونیسی خلق دا دی جوان باید سمره دوی مهم وگرنی چی داغا کار وکری او دا دی پر خبره بانی واج ونیسی او دا ورسوی تراغا زای پوری چی باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په ښارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهېږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشوم یې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه یې ګالي که نه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه مایوب راشي یا خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندی ونه اوسم یا دا مایوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهېږي چې دغه زایمه دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالیږي هغه ټول خپل دردونه د هغه په مخ ایرهیي هغه یې هیرېږي خبره دلته ده چې په لرې پرتو سیمو کې خو نه آګاهي شته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دومره اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسېږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه په کې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي حتی اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهېږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بل یا څوک اوزګار نه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات یې چې ځان ته یو اطمینان حاصل کړي نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي ما ډېری لیدلی دي چې هماغه کوو تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز سوي ته یې بوځي یو ډاکټر ته بوځي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهېږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه غلی امیل. غلی سیلاب استاس خببل پشتنه وکم چې تلکه تاس چې واره د غلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شدي سره وي او شدي یوازې نست کولای چې ډاکټر ته ولاړ شي. دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه ګڼي چې د یو شدي وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي او ډاکټر یا ډاکټره یې وګوري. دغه ستونزې ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نه ورکوي ودې خبرې ته؟
ډېر زیات تاسو ډېر زیات لري هم مزه فقط کابل د لری ولسوالیانی وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه د خبره معلومیږي. حتی په فعلي شرایطو کې نه بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه چې په هر حصه کې ښځه داسې ډېره جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګه چې د ډاکټر صاحب ډېر د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویلې هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د استیدیا سرطان یې درلودې او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دې اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هموغه سیمه کې د دوی سره چې څوک وو یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوستې وه د دې لپاره چې ودرې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دې نه استفاده وکړه دې نه ښه کېږي. اما که د یو نارینه هسې په سر هم را درد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لورې که هغه یې ښځه یې که هغه یې هغه یې مور یې که هغه هر څوک یې. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یې که هغه دولتي یې بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نه شي کولی. اما ډېر داسې فامیلونه یې چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري اما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاه نه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه مو واورئ. زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 21 او 25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
بل بسره را سهان نگورا و نور مسکوا گل داغون چا دی بستا نور مسکوا گل بل بسره را سهان نگورا و نور مسکوا گل داغون چا دی بستا نور مسکوا دست دی بستن اور مشتوا گر آخر میں خرد سینے روزی اور مشتوا گر دست دی بستن اور مشتوا گر پکی دکھو بہن چلوائی لاتو اور مشتوا گر بہن چلی بستن اور مشتوا گر بل بشرے را سہار
ازادي راديو څلور ویشت ساعت له تاسو سره ده.